ستلم شه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبری غړی کې هر کدی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خو راځي چې لومبه د دې وخت خبرونه وو. د سوات او باجوړ جرګولو حکومت غوښتي چې په ملکن او قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو لګولو نه ډډه وکړي. عوامي نشتلګون په صوبه کې د امنیت آئین د سرلوړۍ او له مرکزه د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره د نوي سیاسي اتحاد جوړولو اعلان کړی دی. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مې د میاشت پورې په نړۍ کې 120 میلیونه کسان بې کوره وو. د خبرونو تفصیل. د سوات او باجوړ جرګول حکومت غوښتي چې په ملکن او قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو لګولو نه ډډه وکړي. د کشمیر، ګلګت، بلتستان او سرحدي سیمو وفاقي وزیر امیر مقام د جون په 12مه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې حکومت د روان کال له جولای څخه د روان کال د جون تر 1 نیټې پورې په ملکن او قبایلي سیمو کې ټیکسونه نه لګوي. خو د دې په غبرګون کې د سوات قومي جرګې او مخکښ حاجي زید خان نن مشال لیډو ته وویل چې دوی دا اعلان مستردوي.
یو کال به تمال استثنا را کې بیا بل کال را کې اخر کې هغه استثنا و بیا تستا مجبوری ختم به کې په دغه وجه باندې منګه د مکمل ختمولو طالبه کو او حکومت ته دا یادیانی ورکو چې د خپل معاهدو آئینی تقاضو پاسداریو کی او د خلکو سره دی دا لوبی نه کوي.
د باجوړ جرګې مشر لالی شاه پښتونیار نن مشال لیډو ته ویلي دي چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ویجاړې شوې دي او تر څو د پېښور او لاهور غوندې پرمختللې شوې نه وي پر دوی ټیکس لګول به ظلم وي. دا په داسې حال کې ده چې پر ملکن او قبایلي سیمو کې د ټیکس نه لګولو د حکومتي رعایت موده د روان جون میاشت په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. عوامي نیشنل ګوند په صوبه کې د امنیت آئین د سرلوړۍ او له مرکزه د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وویل چې د ګرین الاینس جوړولو لپاره د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره رابطې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د نوي سیاسي اتحاد مرام له مرکزه د صوبې د بلیونونو روپو بقایجات ترلاسه کول د امنیت باوري کول او د آئین سرلوړۍ ده. می افتخار ویل چې په دې لړ کې د قومي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مزدور کسان پارټي، عوامي ورکرز پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د صوبایي مشرتابه سره تماس نیولی دی. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د اختر وروسته به غونډه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره ټاکي. د بلوچستان د چمن پر لتوال وایي چې د 13 میاشتو راهیسې احتجاج روان دی خو تر اوسه یې حکومت په غوښتنو غور نه دی کړی. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او ملي جمهوري غورځنګ د چمن د پرلتوالو په ملاتړ پرون په کوټه کې یو لاریون هم کړی دی چې پکې د دې ګوندونو ګڼو پلویانو برخه واخیسته. لاریونوالو د ښار له بېلابېلو سیمو څخه له تېرېدو وروسته د کوټې په باچا خان چوک کې یو احتجاجي مظاهره هم کړې ده. مظاهرچیانو ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اسکزي، د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي صدر نصرالله زیری او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان ویناوې وکړې. دوی ویل چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د خلکو تګ راتګ او تجارت جاری و خو په 2023 کال کې حکومت د پاسپورت او ویزې شرط پلازمي کولو نه یوازې د دواړو غاړو د ولسونو ترمنځ تګ راتګ د مشکلاتو سره مخکې بلکې د دواړو خیز تجارت په وړاندې هم خنډونه راپورته کړه. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د ورته ځنډېدلې مالی مرستې د اختر نه وړاندې ورکړي. له د تخیل بېکور شو کډوالو یو مشر ملک فتح الله پرون مشال لیډو ته وویل چې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا ورسره کیدونکې میاشتنې مالی مرستې له 13 میاشتو راهیسې ځنډېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره هم اقدامات وکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې کډوالو ته د 8 میاشتو د مالی مرستو د ځنډ په اړه به معلومات کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مې د میاشت پورې په نړۍ کې 1.7 میلیونه کسان بې کوره شوي وو. یونیسیف نن په خپل راپور کې ویلي دي چې د مې تر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه کسان بې کوره وو چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیات دي او د نړۍ د مجموعي آبادۍ شاوخوا 1.15% جوړي. راپور زیاته کړې ده چې په دې کې په درې کې تر دوه زیاته برخه کسان په کور دننه بې ځایه دي. په درې کې دوه برخې کسان بیا ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي چې هلته اکثره په دې تمه په سختو شرایطو کې ژوند کوي چې زر به خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د سوات او باجوړ جرګو په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ټیکس ته نظام قائمولو پلان مسترد کړی دی.
یو کال به تمال استثنا راکې، بیا به بل کال راکې، اخر کې هغه استثنا و بیا ته مجبوری ختم به کې. مونږ یې د مکمل ختمولو طالبه کوو.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر د راتلونکي مالي کال لپاره د 13.9 هزار ارب روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی.
سارے بجٹ پہ ٹیکس بانے چھ کم ایگزمپشن پا دیر سیزنو کیا ختم شوی دی. پا یو لیٹر پیٹرول بانے 73 روپے دا امکان دے چھ پاگے کی دشل روپے مزید اضافہ ہوشی.
او د شمالي وزیرستان بیکور شي وای چې لس کالې د کډوالې ژوند کو او نور خپل سیمو ته ستنی د غواړي.
کډوالې د ژوند نه سخت ستړي ستماني ځوانان او شرز سینجیر ډیر خل په دغه مون مړ شول. د سینجیر په دغه وطن د وطن پر مون جوړل.
د سیمې وړاندې هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. په قومي سملې کې پرون د بجټ په اجلاس کې د خیبر پختونخوا قبایلي زلو او ملکن ډویژن کې نیغ په نیغه د ټیکس د نه ورکولو سهولت د یو کال لپاره د غزولو اعلان شو. د بجټ غونډې وروسته وفاقي وزیر امیر مقام په اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته وویل چې دغه سیمو کې ټیکس لګولو کې به مقامي مشرانو سره سلا کوي. خو د ملکن ډویژن او د قبایلي سیمو د قومي جرګې مشران وایي چې دوی ته د یو کال لپاره د ټیکس ماف کېدل قبول نه دي. دوی وایي پکار ده دغه سیمې دې په مستقله توګه له ټیکس نه مبرا وګرځول شي. په دغه اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
په داسې حال کې چې د جون میاشتې نه ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلي زلو کې د ټیکس معاف نیټه سرته رسیده او د ټیکس معاف کولو لپاره دغه سیمو کې بیا به احتجاجونه هم شوي. مرکزی حکومت په بجټ اجلاس کې یادې سیمې یو ځل بیا د تیر کال په څیر د یو کال لپاره ټیکس ورکول نه معاف کړي، خو په دغه اړه ځایي مشرانو بیا هم نیوکې کړي. د سوات قومي جرګې غړی او د هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې مرکزی حکومت 15 آئینی ترمیم ناقانونه دی، ځکه چې ملکن ډیویژن جدا حیثیت دی او دا سیمه د ټیکس نه پاکی دي.
یو کال به تمال استثنا راکې، بیا به بل کال راکې، اخر کې هغه استثنا و بیا تستا مجبوری ختم به کې. په دغه وجه باندې مونږ یې د مکمل ختمولو طالبه کو او حکومت ته دا یادیانی ورکو چې د خپل معاهدو آئینی تقاضو پاسداریو کی او د خلکو سره دا لوبی نه کوي، ځکه چې په 1350 کال کې چې مونږ ته ویلی شو چې یاره په مراکن ډیویژن کې به ترقی راځي او دی به مونږ د پرمنس ټیم کې راوالو او دی به خوشحالي مومي، نو په دې 1550 کال کې په باقی بجټ کې د ملکن ډیویژن لپاره یو روپۍ هم چاته نه دی منظوري شوي.
د ضلع باجوړ ټریډ فیډریشن، چیمبر اف کامرس او جرګې مشر لالی شاه پختونیار وایي چې پخوانی قبایلي سیمې او ملکن ډیویژن کې تر سلو کالو پورې ټیکس نه لګولو لوازدامه شوي. دوی به د مکمل ټیکس نه لګولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي.
دا ټوله فاټه چې دا مطلب ډیمالش شوی دا په دې کې رچا مطلب دی دکان نشته، کور نشته، دلته یونیورسټی نشته، دلته سړک نشته، دلته بجلی نشته، دلته خاطرخوا د صحت علاج نشته، دلته کاروبار نشته، انډسټری نشته. نو په دې بنیاد باندې موږ دا وو چې د قبایلو تر هغه بور چې دا په خپلو خپو باندې ولاړ نه او خپل ځای ته راغلي نه او د یو ډسټرکټ مطلب لکه د پېښور برابر شوی نه، د هغې سره د مردان او د لاهور برابر شوی نه، به موږ ټیکسونه لو کول دا ډېر لوی د ظلم انتها ده. نو بس پدې کې خو موږ اوس کامیاب شو. د یو کال لپاره خدای کال لپاره موږ دا جدوجہد دا زموږ به جاري وي.
د ضلع شنګلې نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی او وفاقي وزیر امیر مقام د جون په 12 نیټه اسلام آباد کې د بجټ اجلاس وروسته خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د یو کال یعنی د جولای کال 2024 نه تر جون کال 2025 پورې په خوانی قبایلی سیمې او ملکن ډیویژن کې د ټیکس نه ورکولو فیصله کړې ده. د ټیکس په مسله د یو کال لپاره ورته رعایت ورکړل شو. په دغه یو کال کې به کینو په ګډه به سهل راوباسو چې د خلکو تشویش ختم شي، او که نړیوال صندوق دی او که د پاکستان نورو برخو اعتراض دی چې وایي موږ یو رنګ پاکستانیان یو، په یوه سیمه کې ټیکس شته او بله کې نشته، د هغې لپاره به یوه تګلاره جوړوو. په قومي اسمبلۍ کې کال 2018 کې د 25 آئینی ترمیم کې پخوانی قبایلي سیمې او ملکن ډیویژن په بندوبستي علاقو کې شامل کړل شو، او هغه وخت یې ورته 15 کاله د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکو. بیا وروسته د خلکو په احتجاج کال 2023 کې ورته د یو کال لپاره نور رعایت ورکړل شو. خو د یادو سیمو سیاسي ګوندونو، سماجي تنظیمونو، تجارتي اتحادیو، جرګو مشران وایي چې دوی د مرکزي حکومت ټیکسونو ته تیار نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د راتلونکو مالی کال لپاره د 13.9 هزار ارب روپو بجټ پرون قومي سملې ته وړاندې کړی دی. په دې بجټ کې د اقتصادي ودې شرح 3.5% او د ټیکسونو راغونډولو هدف 13,000 ارب روپے ټاکل شوی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د راشد خټک په راپور کې اورو چې په اسمبلی کې د محمد اورنګزیب د وینا پر مهال په نارو پیلي.
جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے.
دا پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د قومي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو د غړو د نارو په شور کې د راتلونکو مالی کال لپاره بجټ وړاندې کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر آیا صدیق په مشرۍ کې وشوه، او د خزانه وزیر د 13.9 هزار ارب روپو بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 14 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 2022 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي. د ټیکس راغونډولو هدف 12,900 اویا ارب روپۍ ټاکل شوی دی. په بجټ کې وړاندیز شوی دی چې د لومړي ګریډ نه تر 14 ګریډ پورې سرکاري ملازمینو تنخواه د 25% او د 18 نه تر 20 ګریډ پورې ملازمینو تنخواه د 22% زیاته شي، خو په تنخوادارو خلکو ټیکس زیات شوی دی. په یو کال کې د 6 لکو نه تر 12 لکو روپو پورې تنخواه اخیستونکي به 15% ټیکس ورکوي، او زیاته تنخواه اخیستونکي به تر 30% پورې ټیکس ورکوي. دغه شان په پیټرولو، ډیزلو او نورو تیلو هم ټیکس زیات شوی دی، او په خوا چې په کومو سیزونو ټیکس معاف و هغه معافي ختم شوی ده. د خزانه وزیر په خپله وینا کې وویل چې حکومت به د سرکاري ادارو د نجکرۍ څخه 1.5 ارب روپۍ ترلاسه کړي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف وفاقي بجټ د خلکو لپاره زهر بللی دی، او ویلي دي چې د ټیکسونو زیاتولو سره به په ملک کې د ګرانۍ طوفان راشي. خو د واکدار ګوند مسلم لیگ نون مشرانو دایو عوام دوست بجټ نومولی دی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخلي، ځکه یې بجټ هم د دوی په لارښوونه جوړ کړی دی. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې حکومت له دې نه علاوه بله لار نه لرله، ځکه په دې حالاتو کې دایو متوازن بجټ دی. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
چې کوم اگزمشن وډرا شو د هغې مطلب دی چې هغه اوس ټیکس ایبل شو کنه، نو دا ټیکس ولګېد او سټینډرډ ریټ قریبا 19 رسیدو، نو دا ډېر هیوی ټیکسیشن بای، نو ګرانی به هم راځي، خلک به تنګیږي، به خو بله لاره نه وه. پازیټیو شی په دې کې دا دی، په دې بجټ کې چې کوم د سټیټ اون لاس میکنګ انټرپرایزز دي چې داخل شي، چې دا ګن صفا شي کنه، دا هم موږ دا ډېر لوی ریلیف دی، دا ټیکس نه دا غټ ریلیف دی. د دې په وجه به یو پرایویټ سیکټر هم په میدان کې راشي، پرایویټ اکټیویټي به شروع شي او لاس به ختم شي، هغه به اکټیو هم شي او ټیکس به هم ورکوي.
بلخ د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په بجټ کې صرف په غریبانو د ټیکس زیاتولو تجویز شوی دی او مالدار یې پریښي دي. د په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
حکومت بھی جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کرے گی نا، ایک طرف یہ سکتا کہ آپ لوگوں کو
چیتا حکومت ہوں پر خرچہ کم کری کنا دا خونشی کے دے چھ خلق دے سلوی فیصد ٹیکس ور کئی، اور حکومت تے مسلسل خرچ زیادہ وی چ نتیجہ تاوان وی. دوی وے چھ دا IMF وقت نہ دا IMF خدا نہ دی ویلی چھ تا مالدار خلق کو ٹیکس ملا گوی، آئی ایم ایف ہوئی چھ پجائیداد او زراعت ٹیکس ولگ ہوئی او دا پیسے مرکز تا ورکڑے او این ایف سی وارڈ تا بیا کتنا ورکڑے اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان پارلیمانی اور اقتصادی رپورٹر طارق عزیز وئی دا پاکستان خرچ زیات او گٹائے کم ادا زکر دا شان بجٹ اڑان دی کی گی دا پدے حق ل مشال ریڈیو تو ویل
دا خسارے بجٹ تے ٹیکس بانے چے کم دا غو ایگزامشن یا چوٹ چو پاگے مانے معافی چو کما نو پا دیر سزنو کیا ختم شوی دی چا ختم شوی دا غے سرا خام مال چے کم راجی زمنگ دے انڈسٹریان رو پارا لازمی پاگے اثر پہ وزی دا غے دا دے سرا سرا یو دیر اہم ڈیولپمنٹ ہم وشو دا غے فیصلہ خو اگر چے لاندہ شو اعلان وشو چے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لے بھی کم چے وسا دا شپیت پا یو لیٹر پیٹرولو مانے شپیتر روپے دا نو امکان دے چھ پاگے کی دا شل روپے مزید دا پوشی دا با اتیاو روپو تو رسی
پا کمیز عملے کی دا بجٹ گونڈا دو ساتا پزانٹ پیل شوا زکا چھ دا حکومت اتحادی گوند پیپل پارٹی مشران گیلہ منو چھ دوسرا دا بجٹ پا حقلا سالا ندا شوی رستو حکومت دوی رضا کرل او دا گوند غڑو دا کمیز عملے پا ونڈا کی گڑون وکڑو
خود دا پیپل پارٹی چیرمین بلاول بٹو زرداری پا ونڈا کی گڑون و نکڑو
او دا وقدار گوند مسلم لیگ نون صدر میاں نواز شریف ہم پا ونڈا کی گڑون و نکڑو راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د وفاقی بجټ پاړه باندې د خیبر پختونخوا صنعتکاران او سوداګر بلابل نظرونه لري ځینې وایي چې په دې بجټ کې سرکاري ملازمینو ته مراعات ورکړل شوی خو کاروباري طبقې پکې له پامه غورځولې ده د دې په وینا په ټول ملک او بیا په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا کې کاروباریان لوړاندې ډېر ځپل شوي دي او په دې بجټ کې د دې ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې شبیر احمد جان معلومات راکړي
دا پاکستان مرکزی حکومت لخوا دا بجٹ وړاندې کول ورسته دا خیبر پختونخوا سوداګرو صنعتکارو او سرمایه‌کارو ګډ برګون کار کړی دی ځینې وایي موجوده حالاتو کې دا یو متوازن بجٹ دی خو بیا ځینې وایي سرمایه‌کارو او سوداګرو تبا دا بجٹ د ګټې پر ځای نور تاوان ورکړي او نه بنوي یا بیرونی سرمایه‌کاری راشي په خیبر پختونخوا کې دا سوداګرو د اتحادیې چیمبر آف کامرس غړي او د چترالی بازار د تاجرانو د سازمان جنرل سیکرټري حاجی حسن الله وایي چې یوازې سرکاري ملازمین یې خکړ دي باقي عام ولس او کاروباري طبقې لپاره پکې هیڅ نشته دي
یره جی زب د اوما چې دا خو اسی د غال فوز کور کندو د عام دغه د پر سہولت نشته دي دا کته وګوري پنشنېبل خلکو ته ورکو سرکاري ملازمین ته کو آی د دې پیدا دي عام ولس ته تصور سره ځکه چې ټول پاکستان سونه سرکاری ملازمین نے دی عام خلقوں تک اس سہولت پہ نہیں رسے دے رہے بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم باندھ اور کو دا قوم دا پستے دا پانا دے تو چطور دا پانا دے بل دے ایکسپورٹ والے سے امدہ سے خاص خبریں ہوئے باقی امپورٹ تھا پہ امپورٹ والے دی دونوں لکا غٹ غٹ ڈیوٹیاں نے لگوڑی دی چاہ خود بخود خلق دا مگلنگ تا خلق دا کی گی زمان پر نسبت دا بجٹ باندھے مایوس کن دے
دا پاک افغان شریک چیمبر آف کامرس کوآرڈینیٹر او پخوانے دا چیمبر آف کامرس مشر ضیاء الحق سرحدی وائی چی بجٹ کی خبر ہم شتے خو ډیر کمی لري وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د بندیزونو لوجه د اربون روپونه کروڑونو تر اټټ شو او بجټ کې نه هغه او نه تر هغه زپل خیبر پختونخوا او بیا قبایلی ضلعو لپاره څه خاص نشته دی
کاروباری کسان لپاره څه خاص مراد څنګه بکارو څنګه مونږ ته امید او هغه بجټ نه دی پیښ شوی اوريدي نه زیات مونږ کارخانه بند دي ایکسپورت مونږ د زبو خالی باندې روان دي بلکې مونږ خدا تجویز او احساس کړ دا مونږ دا کم سیل ټیکس دی دا تاسو سنگل ډیجیټ کې وي آگے بچی اضافہ شوی دے بیٹا وتھ ہولڈنگ ٹیکس دے اس سمتا تو ڈرانے بندے پابندی نے لگو لی دے اور اس طرح امون کم تجارت ہو دا پاکستان افغانستان مابین سے مدہ مخ کے 2.5 بلین ڈالر ہو اس آگے تک 65 کروڑ بندے را لو جی کی مہربانیوں کئی دے منہ نظر ثانی بکار دے تو اگر امون صبح دا حالت جنگ کی دے سور مدے نے امون قربانیان ورکو خاص کر دا فاٹا کم علاقے دی یا خدا سور نقصان شوی دے خدا دا سے اقدامات دی کی دے سا بجائے گا دے کہ امون کاروباری کسان دو پکے سے ریلیف نہیں داوشی الٹا پکے
خو بیا ځنی سوداګر او صنعتکار وای د پاکستان موجوده اقتصادي حالاتو کې دا یو خبرجړ دی د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشنز چیرمن او د چیمبر اف کامرس ایگزیکټیو غړي پروس خټک وای چې سو هم د دوی سېکټر ته پاملرنه نه ده شوی خو بیا هم یو خبرجړ دی
یو بیلانس بجټو مونږه توقع زیاته کوله ها البته دوړه پهلو یو خم وو خراب مو خو پکې دا و چې پرایوټایزیشن چې کوم دا ډېر یو ښه اقدام دی انرژي کرایسس کو خبرو کوم نو سولر پینل تا یا د انډستری ته چې کوم دی ټیکسس فری یو پیکج ورکې نو هغه هم یو ښه اقدام دی خو اورال چې بیا وګوري بزنس کمیونټی لپاره نو دا سه سچ سنشتري خاص کر چې کوم د ټیکسس نظام دی راځي کی مشکل د سرکاري چې مطلب بزنس کمیونټي راشي کو خاص کر زده خبر پښتونخوا خبر وکم چې د ټیم کې زمونږ ګیس ټریپ چې کم دین هغه د سینجی د لپاره 3700 پر ایم بی ټی یو دی حالانکه د اوګرا چې کم ریکمنډیشن دی هغه 1635 دی او دی انډستری د لپاره چې کم ورکړی دی هغه 2400 دی نو دغه پکار دار چې دی وی چې زمونږ اعتماد بال کو د انویسټرانو نو پکار خدا به چې دلته کې مطلب یو هیوج انویسټمنټ شوه دی زموږ په صوبه کې په سینجی انډستری کې چې دلته کې مطلب دغه ګیس ټریپ کم شوه
ته د منرا چې مرکزی حکومت د جون په 12مه د شوخه 1300 ارب روپونه سیوا بجټ د مالی کال 2023-24 لپاره وړاندې کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا د اوبو د سار ادارې د جون په 12مه د امریکا پرمختیایي ادارې یو سیټ په مرسته د صوبې په نهرونو کې د اوبو د مقدار د کمی او د خپل برخې د اوبو استعمالولو د سار لپاره د ټیلی میټری سیستم پرانسته کړی ده. د اریګیشن وزیر عقیب الله خان مشالې ډوته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د شاړو ځمکو د بیا بدولو لپاره دیرش واړه ډیمونه جوړ کړي او سلور ویش نور جوړی. معلومات عظمت علی شاه راکی.
دا خیبر پختونخوا د اریګیشن وزیر وایي چې د اوبو په تقسیم کې د صوبې حصہ 14% خو د خراب نهري نظام لوجې صوبا خپل ټوله حصہ اوبه نشي استعمالولی. د خیبر پختونخوا د اریګیشن یا د اوبو د تقسیم ادارې د یو ایس ایډ په مرسته په خیبر پختونخوا کې د اوبو د تقسیم په اړه د ټیلی میټری سیستم په نوم یو پروژه شروع کړه چې مقصد یې د صوبې په نهرونو کې د اوبو مقدار، د اوبو د تیزوالي او سیلابي صورتحال ته د کتنو په شمول د صوبې د اوبو حصہ هم معلومول دي. د اسمال ډیمز ډیپارټمنټ ډایرکټر جنرل زور خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د نهري اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي سره په ځمکه کې د اوبو لیول هم په کمېدو دي چې پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیستم په وجه به د نورو صوبو سره د اوبو د تقسیم ستونزه هم حل شي.
دا سیستم داسې دا چې دا لکه ډېر ترانسپیرنت سیستم دا دی کې غلا او دا هر څه چې دي هغه چانس ورک شي او موږ دا امید لرو چې نورې صوبې چې دي هغه به هم دا سیستم اپلای کړي او آب په دې خپل کنال دا سیستم ولګي چې مطلب موږ په دې اوبو اکاؤنټینګ کې چې زمونږه د اوبو څو شیر دي هغه کې ترانسپیرنسي واشي چې ویلو باندې یو پالیسی ګورنمنت طرف ته پکار ده چې دا ټیوبویل پکار ده چې څوک ټیوبویل وباسي هغه ګورنمنت یو اداره جوړه کړي او هغه دا باقاعده اجازه تخلي. هر سړی لګیا دا ټیوبویل وباسي سولر سیستم لګئی او مطلب دا چې مځکې نه بې دغیغ اوبه وباسي. دا ځمکې داس کې دا اوبو جبه کېدلو باندې لکونو کالونه لګېدلې دي.
د اریګیشن ادارې په وینا چې په صوبه کې له دیرشو زیات واړه ډیمونه جوړ کړي چې ترې د 1,09,000 ایکړه نه زیاته ځمکه د کر قابله شوې ده او 24 ډیمونو باندې کار روان دی. نړیوال بینک د کال 2023 په خپل رپورټ کې وایي چې پاکستان ته د کال 2023 پورې د موسمیاتي بدلونونو، د اوبو د کمښت او د سیلابونو د مخنیوي لپاره 340 بلین ډالر پکار دي. د خیبر پختونخوا د اریګیشن وزیر عقیب الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د خراب نهري نظام او د ډیمونو د کمښت له وجې د اباسین 30% اوبه ضایع شي.
د سیلاب د اوبو په طریقه باندې موږ کنټرول کو، د ډیم چې کم دی موږ ډیم جوړ کو، زموږ ټول نه پوټینشیل ایریا چې کم ده کساوت ایریا دا او ان شاء الله د اریګیشن ډیپارټمنټ نو پرایورټی دی چې موږ په طریقه باندې عمده قسمه کې چې کم ده موږ ایریګیټ کو، مطلب ستاسو ضرورت د دوه کنال یا به پنځومر یا به شپږومر لیټه پلس کنال کې کور جوړ کې زموږ د اګریکلچر دا چې کم ځمکه
د خیبر پختونخوا د زراعت ادارې د اپریل د میاشت په خپل رپورټ کې وایي چې د جنوبي ضلعو په سلور صوبو ډی آی خان، ټانک، بنو لکی مروت کې 600,000 ایکړه ځمکه د نهري اوبو د نشتوالي له وجې د کار قابله نه ده. په اسلام آباد کې په ماحولیاتي بدلونونو او د اوبو د ستونزو په اړه څېړنکار پروفیسر محمد اسیف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو د ذخیره کولو سیستم نشته چې په وخت د ضرورت کاروندګرو ته د اوبو خور لپاره اوبه ورکړي شي.
نو یو صوبه هم خپل چکم ډیو رایټ ته د فلډ واټر یوټیلایزیشن والا هغه ته نه سلیږي، هغه یو مسله ده. او د دې نه علاوه چې کوم موسمیاتي تبدیلی راغلي ده نو هغه کې هم د اوبو سمیاشتو کې زیاتې را روان دي، سمیاشتو کې کمې را روان دي. داغی دا مینجمنٹ دا پارا ڈیفینیٹلی مونگ تا دا مزید دا ڈیمونو ریزروائر ضرورت تے نو که حکومت ڈیمون نا جوڑ کی اور رین واٹر ہارویسٹنگ ہو کی نو زمونگا صبح کی دا اوبو چکم واٹر ڈپلیشن دے دا گراؤنڈ واٹر ماغبا لگ مزید رکاو شی اور لگ کم شی.
دا پاکستان د اوبو اداره د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې په کال 1920 کې د هر وګړي په سر د اوبو مقدار 15000 کیوبیک میټر وو کوم چې اوس د 0 کیوبیک میټر نه هم راښکته شوی دی. رپورت زیاتوي چې د نورو هیوادونو 40% په نسبت پاکستان صرف خپل 10% اوبو ذخیره کولی شي. د پاکستان د زراعت ادارې د کال 2023 د فروری د میاشت په خپل راپور کې ویلي چې د موسمیاتي بدلونونو او د اوبو د کمښت له وجې د فصلونو په پیداوار کې 40% کمی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې ضب په نوم د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې 10 کاله د کډوالۍ ژوند وکړ او نور د دې زغم نه لري. په کال 2014 کې د شو دغه عملیاتو له وجې خواوشا 10 لک خلک بې کوره شوي وو چې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته هم اوښتې وې او اوس هم ګڼ شمېر خلک بې کوره دي. په دغه اړه معلومات عمر وزیر راکړي.
ضرب ازب عملیاتو نه به کوره شوی تحصیل د داخل اوسیدونکي وای د خپلو کورونو او سیمو لیدلو او ستنېدو په ارمان دي. دوی وای چې اختر خوشی نه بیا محروم دي. یو لسم لو یختر دی چې په خیمو کې یې تیروي، له خپلو کورونو به هر دي غوښتنې کړي چې نور یې په سیمو کې امن پر ځای شي. ستانه یې کړي ماشومان سپینګیر او خزینه د سختې ګرمۍ خیمو د ژوند نه نور ستړي شوي. د شمالی وزیرستان د داخلو یو کډوال عزیز الله مشال ریډیو ته وویل چې نور کډوالی نشي زغملی، ډیر کالونه په خیمو کې تیر کړل، نور د حکومت ور باندې ورهمیږي چې خپل کورونه او سیمو ته استانه کړي.
یو لاس مخ تر دی چې میژ په پردی وطن کې تروي. د افغانستان نه داسې درې کاله مخکې میژ پاکستان ته روغللی. ګلم خان په لیار میژ ویل چې خپل وطن ته میژ مزید واپس کوي. میژ د دغه په نومه روغلی چې تاسو خپل وطن ته واپس کوي. کډوالۍ د ژوند نه سخت ستړي ستومانی ځوانان ښځې سپینږیر ډېر خل په دغه ارمون مړه شول. د سپینږیري په دغه وطن د وطن په ارمون لوړل چې میژ سابو بل اورېد کیمه پر امیش داغه وخت لري د پردی وطن وخت لري کی په دا ګرمي کې دا خیمه زندګی رو سولو زری کی چې میش په خپل وطن کې د امن او امان قائم کوم چې د خپل وطن ته واپس کوم چې میش خپل وطن آباد کی.
د شمالي وزیرستان د داخلو یو بل به کور شوی ملک فتح الله وای چې ماشومان خزینه د خپل کورونو او سیمو لیدلو په ارمان دي. ډیر اخترونه پکړوالای کې و باسل غواړي چې دوی هم د اختر خوشحالۍ په خپل سیمو کورونو کې وکړي.
د سخت ګرمۍ د سخت موسم روان دی او بل د اختر کې ما خوشحالي چې روانه ده په ډی ایم ای یا نرزي موار کې میدارې دي هغه دغه خوشحالي نه میژو نه محروم پته کوي. سفر په ډی ایم ای باندې د میژو درې میسجینا 20000 منتلي بقایا په پته دي. میژو دایته اپیل کی چې هغه هم مشته فورن پاورز دوی کې ورولږي خلک اختر د خوشحالۍ لپاره چې مې کپڑے وزار څه شي څه وي هغه ندی کړي. میزو د دین اپیل کی چې میزو پر امن طریقا سره خپل کلی وطن ته واپس کوي. ویلې شی وتر پر تاسو میزو فیسل ټټ کولای نشي نو پچار د چ تاسو میش خپل کلی وطن ته واپس کوي چې میزو ولته خپل یو نوې زندگی شریکی ویلې چې سب میزو د سخت ستونزو سره مخامخ دي.
ضرب عذاب عملیاتو نه نږدې 1 میلیون خلک به کوره شوی ول چې اوس د انتظامیه د شمیرې تر مخه 90% نه زیات خلک ستانه شوی. خود تاخیلو نیمایی او شاوال پورا تحصیل لا بنده او بکوره شوی بنو کوها دی خان او خواو شاسیمو که میشته دی چه دا انتظامی پوینا اتل لزر پوری رجیسترد کورانهی دی او دیرائی لا افغانستان که هم میشته دی. دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریڈیو تا وویل چه دا تاخیلو او شاوال اغسیمه چه صفانه دی دا کلیر کولو یا صفه کولو عمل ی روان دی. څنګه هم چې امنیتي وضع د غلطه خشي نو پاتې کډوالو ستنې دو بهیر به پیل شي. خو کډوال وای چې په نن سبا ور باندې یو 10 کالونه تیر شول. نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړي، امنیت ته ټینګ کړي چې په خپلو سیمو کې ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر راپور مورید اوریدونکو اومده سره د خبرونه نیمه ته رسیدلی یو. راځي چې د دې وخت مهم خبر نو د سوات او باجوړ د جرګو مشرانو د حکومت لخوا په ملکان او قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو د نه لګولو موده تر یو بل کال پورې د غځولو اعلان مسترد کړی دی. د کشمیر، گلګت بلتستان او سرحدي سیمو وفاقي وزیر امیر مخام پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته ویلي وو چې حکومت د روان کال له جولای څخه د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې په ملکان او قبایلي سیمو کې ټیکسونه نه لګوي. عوامي نشتلګون په صوبه کې د امنیت آئین د سر لړۍ او له مرکزه د بقایي جاتو ترلاسه کولو لپاره د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. نن مشالې سره په خبرو کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وویل چې د ګرینډ الاینس جوړولو لپاره د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره رابطې کړې دي او له اختر وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه وټاکي. دا بلوچستان د چمن پر لتوال وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې احتجاج روان دی خو تر اوسه حکومت په غوښتنو غور نه دی کړی. بلخوا عوامي نشتلګون پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ او ملي جمهوري غورځنګ د چمن د پر لتوالو په ملاتړ پرون په کوټه کې یو لاریون کړی دی چې پکې د دې ګوندونو ګڼو پلویانو برخه اخیستې ده. د شمالي وزیرستان د تخیل او اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د ورته ځنډېدلې مالی مرستې د اخترنه وړاندې ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې د کډوالو د اتو میاشتو د مالی مرستو د ځنډ په اړه به معلومات ترلاسه کړي. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په نړۍ کې تیره میاشت د جګړې، شخړې، تشدد او زورورو له امله تر بل هر وخت زیات خلک په زوره بې کوره شوي دي. خبرونه ورده اوریدونکو اوس راځو زمونږ یو بل راپور ته. د جون په 11مه د وجل شوی پښتني هنرمندې خوشبو قاتلان لا نه دي نیول شوی. پولیسو رسنیو ته په استولي بیان کې ویل دي چې د خوشبو ورور شهریار پر دوو کسانو د غې د وجلو تور پورې کړي چې دوی د نیولو هڅه کوي. دا د وی هنرمندې د وجلو لمړی پیښه نه ده بلکې تر دې وړاندې هم په پاکستان کې په 13 بیا خیبر پښتونخوا کې یو شمیر هنرمندان چې زیاتره خزوې وجل شوی دي. عبدالحی کاکړ د خزو پر وړاندې تشدد او د غې د ناموس په نامه د وجونو د لاملونو په اړه دغه راپور برابر کړی دی.
په کوم ورځ کې د نوښار په اکبرپوره کې د هنرمندې خوشبو مړی وموندل سو. په همغه ورځ د جون پر 11مه د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان په خبر پاڼه کې د خپل کلنی رپورټ په حواله وویل په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 308 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 295 وژل شوې وې. په دې کې 9 ښځې د ناموس په نامه وژل شوې چې په کې تر ټولو زیاتې د ښځو د حقوقو نه حکومتي سازمان اویکننګ په وینا 1.5 په سوات کې وژل شوې وې. د دې سازمان مشر عرفان حسین بابک د جون پر 12مه مشالې ټول چې په سوات کې د ښځو د وژلو پیښې مخ په زیاتې دودي. نوموړي وویل چې په روان کال کې د جون تر 13مه پورې په سوات کې 26 ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقوقو لپاره فعال سازمانونه وایي چې پاکستان کې د ښځو د وژلو یو شمېر لاملونه دي چې مهم هغه په میراث کې ښځو ته د برخې ورکولو مسلې او کورنۍ شخړې دي. د ښځو د حقوقو لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مچري سایما منیر د سوات مثال ورکوي.
خدای وجه دا ده دلته اکثر سړي چې دی هغه پاکستان نه بهر دي. خدای باقي خاندان دغه پرور دغه فخر چې دی هغه دلته څخه دې نشته خو دلیوریم شته او څخاریم شته. نو هغه جنیا چې ده دغه ډیوټي کوي چې کله دغه ډیوټي کوي نو اخر کې یا هغه په خپل ځان وژني او یا چې هلته انکار وکړي نو دی وژني. سند کې گزار کړي بس وایي چې دی خودکشي کړې ده یا ډوبه شو ده داسې شل شل لږ اسانه شي کنه. بله مسله دا ده چې کله د دې رپورټ راځي دا پولیس والا چې دي دیم دغه کلی کور عمل توسیږي نو هغه بس زیاتره نه هغه اول دا خودکشي شوی دا کیسه ختمه شوه بس دا ډوبه شوه د دې خوې د عدالت دا تحقیقات هم دغه سیمه کې
په پاکستان کې د شزو د ژوند او حقوقو د خوندیتوب لپاره یو شمیر قانونونه نشته چې پکې د ناموس په نامه وژنو په اړه قانون نور هم سخت کړل شوی دی. د شزو د حقوقو فعال نیلم رحیم د جون پر 12مه مشال ډی ټول چې د ناموس په نامه وژنو کې زیاتره وخت د کور غړي شکیل وي چې هغه وی له سزا څخه د بچکو لپاره د ناموس په نامه وژنې ته د ځان وژنې نوم ورکړل شي.
دا چیری عزت او د ناموس په نوم چې کوم وژنې کېږي کنه نو هغې لکه هغې له خلک چې دی زیات تر د دې خودکشۍ نوم ورکوي. هغوی وایي چې لکه چونکې عموما دا خو د کور کس کړي یا په کې ترین والی یا پلار یا ماما یا ورور داسې کس نو هغوی د بچ کولو دپاره د سزا نه او د خپل وایي چې د خاندان نوم مو داسې یاد نه شي نو دوی دې له د خودکشۍ نوم ورکړي. او ډېر کیسونه چې دي نو هغه د خودکشی لگا داغی پا داغی کی ریپورٹ شی پا پا دی عزت پا ناموس پا نوم پا وجه نکی داوانه چولی
شی. پا پاکستان کی دا ناموس پا نامه دا قتل دا مخنوی کانون ستا خو پا دی که هغه محال نمگرتیاوی پا گوت سوی چی کلا پا 2014 کال کی یو مادل قندیر بلوچ و وجه سوا چی روست ورور محمد وسیم و منالا چی خوری دا ناموس پا نامه وجه دیده. عدالت هغه تا عمر قید سزا واروله خو هغه ل خپل کورنۍ سره تر روغ جوړی ورسته ل سزا پوره کولو پرته خوشی سو. د بشری حقوقو سازمانونو تر سخت انتقاد ورسته د پاکستان حکومت په 2020 کال کې د ناموس په نامه وژنو مخنیوي په قوانینو کې بدلون وکړی چې پکې وویل سو چې په دغه سپیشو کې به د تورن کس پر ضد مقدمه ریاست کوي. خو عرفان بابا کوي چې پر دې سربیره هم اغیزمنې کورنۍ پولیس او عدالت ته نه ځي بلکه دغه سی قضیه د مشرانو په جرګه کې حل کوي.
سی آر پی سی کې باقاعده ترمیم شوی دی په هغه کې دفعه 311 چې دا پکې شامل کړی شوی و چې دا هغه په روس سره چې کله هم د غیرت په نوم باندې وژنه وشي نو په هغه کې ملزم چې دغه ته ضمانت نشي ملاوي دی په دې کې کمپرومایز نشي کېدی سو پورې چې کیس نه ختم شوی په دې کې ریاست چې دی دا په دې کې پارټي شي. خو د بدقسمتۍ سره که تاسو وګورئ چې نو د غیرت په نوم باندې کم قتلونه کېږي نو په دې سې قسمه واقعاتو کې عموما پلار رور خاون لیور سخر داسې قریبي رشته داري چې پکې شاملي او په دې کې د خاندانونه چې دي نو دوی بیا لکه چې یو رور خور مړه کي نو بیا په کور کې لکه هغه جرګو کې ورته هم دا وایي چې لکه جنۍ خو لاړه نو اوس د الک بدنه هم بیا ځي نو په داسې قسمه خبرو کې کمپرومایز ته خبره لاړه شي.
د پاکستان هغه قانون پوهان چې پر ښځو د تشدد یا د هغو د وژلو قضیې په عدالتونو کې تعقیبوي وایي چې په دغسې پیښو کې د پولیسو او عدالت رول ډېر مهم وي. د بشري حقوقو وکیل اسد جمال د جون پر 12مه مشال ډی ټول چې د ناموس په نامه وژنو کې پولیس په مسلکي توګه قضیه نه څېړي چې له کبله عدالت تورن کس خوشی کړي. نوموړی وایي چې پاکستانی ټولنه په عمومي توګه د ښځو ضد ده چې د ختمولو لپاره هر اړخیزه تګلارې ته اړتیا ده.
مسئلہ ہے نا غیرت کے نام پر قتل کرنے والا اس پر جو پریمیم اٹیچ ہے سوسائٹی
د ناموس په نوم وجنې سره چې کوم ټولنیز ارزښتونه تړلي دي هغه باید تعلیم او عامه پوهاوي له لارې ختمول وي. په ټلویزیون او په ریډیو په دې موضوع څوک خبرې نه کوي. په عمومي توګه د ښځو ضد ټولنه دا نو ځکه په پراخه کچه په دې اړه هغه بحثونه نه کېږي چې په نتیجه کې یې ټولنه پرمختګ وکړي. کله چې خبرې کېږي هم نو هغه عمل دومره ورو دی چې ښایي سل کاله وروسته خلک پوه شي چې دا خو ښه کار نه دی.
اور 100 سال میں کہیں جا کے لوگوں کو کچھ چیز سمجھ میں آئے کہ بھئی اچھا یہ نہیں ٹھیک ہو رہا.
سایما منیر وایي چې د نمګړتیا او سربیره حکومت د شوزو له تشدد د خوندیتوب او د هغو د خیر شګر لپاره قوانین او نور اړونده ادارې جوړې کړې دي خو د دې په خبره باید قوانین د کاغذ پر مخ پاتې نسی او عملي سي. دا زیاتوي د دې ترڅنګ حکومت باید د شوزو د خوندیتوب لپاره په جوړو کړو ادارو او د انصاف نظام ته نور اړین وسایل ورکړي نو بیا شایي د ناموس په نامه وژنو او د شوزو پر ضد تشدد کم سي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه
تاندي هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د سواد د سرکاري سکولونو چارواکي او غیر دولتي سازمانونه وایي چې د جنکو په سکولونو کې د مناسب سهولیاتو د نشتوالي له وجې 40% جنکې له تعلیمه محرومه پاتې کیږي. د سواد په قبل تحصیل کې د تعلیم ادارې چارواکو او استادانو په غونډه کې ویلي دي چې د جنکو پر وړاندې په سکولونو کې داخلي لپاره د شته خنډونو لرې کولو لپاره په سرکاري او غیر سرکاري کچا کار کول پکار دي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
پاسواد کانجو کې د غیر سرکاري ادارې لاسونو تر سوري لاندې تعلیمي غونډه چې پکې ګڼ شمېر سکولونو خزینه استادانو تعلیمي چارواکو برخه واغسته. په دا اړه باسو کړه شو چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې کوم داسې مشکلات دي چې له وجې جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي. غونډه کې ویل شول چې د سواد په زیاتره تعلیمي ادارو خصوصا د جنکو په سکولونو کې د پاکو اوبو، د صفایي لپاره د واشروم، د ځای تنګوالی او ډېرې تعلیمي ادارې د آبادۍ نه لرې دي. غونډه کې شامله د تحصیل کابل ننګولی جنکو سیکنډري سکول استاذه شایسته ګل وایي چې دا سانتیاګانو نشوالی د وجې ګڼ شمېر جنکۍ سکولونه پرې دي.
زموږ سکول داسې تنگ دي دوه لکه پرایمري چې دا اپګریډ کې مډل تا بیا هاي ته بیا هاي سیکنډري تا او دوه سره ایریا ور نه کې لکه زمکه سر پکاته چې دی ګورنمنت وسره زمکه خوا شاته غسته او دوله پلی گراوند ایریا خامخا ور کوله. زموږ سره د بجلی شو یا سولر سیستم پکار دي ځکه زموږ دلته لوډ شیډینګ ډیر زیات دي. په دویم چت باندې واړو ډیر زیات ګرمي کیږي او په ماشومان پرایمري لیول باندې اسپیشلی واړو ډیر زیات ګرمي ته ګرمي وجنه هم هغه بیا زیات ابسنتي ریشو چې دا زموږ سره زیات شي. موږ په ډیر په زورونو راولو واړه خو لکه دا چې دا نیډز دي او دا نیډز به پکار دي چې ګورنمنت په دې باره کې سوچ وکړي زموږ ډیپارټمنټ او بیا زموږ ګورنمنټ.
د بره باندې د جنکو د های سکول پی ټي استاذه ګل شراره وای چې د هغوی په سکول کې ګڼ شمېر مسلې دي او دغه مسلې د سواد په زیاتره سکولونو کې دي ځکه په داخل شوي زده کوونکو کې هم ورځ تر بله کمی راځي.
ډیر زیاتې ګنده راځي او واشرومونه هم ډیر زیات ښایي او ظاهره چې وړو ته څه سهولت نه راخو بیا سکولونو ته خو نه راځي. کنه اسی پرس کا 100 وړای په سکول کې تقریبا 20-30 دا وړ ډیلی نه راځي سر د خپلې مشکلاتو د لاسه. ایا خو غریبی ډیری باغی وجبان دي مسلې ډیری جامې پیزار پیسې ورسر نه خوراک مرک داغي وږي نه وړ پاتې کیږي. بیا
غونډه تابع کوونکي د لاسونو پروژې ډایرکټر برکت علي وایي چې دوی د سواد په بیلابیلو سکولونو کې هم دغه خنډان په ډاګه کولو کوشش کړی چې سکولونو کې کوم داسې مسلې دي چې هغه حل کېدای شي او زیاتونه زیاتې جنکۍ سکولونو ته لاړې شي. دی وایي دوی اداره د پاکو اوبو او د صفایي په اړه د سرکاري سکولونو سره مرستې هم کوي.
مونږ چې کوم فوکس دی هغه دی په واش پایک واټر سینیټیشن هیلت اینڈ ہائیجین د پاکو اوبو حوالے سره د صحت صفائی حوالے سره هغه سہولیات دي ته پرهامي هغه د موجودی په ان شاء الله دی بسکول تازي.
غونډه کې د ضلع سواد تعلیم ادارو پلاننګ افیسر عبدالعزیز شاهین ویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاتولو لپاره هر کال کار کوي او دا غونډه کې بعض تجهیزونه دوی واغستل چې د چارواکو سره به شریکوي.
څنګه په سواد کې لکه یو خدای سیلابونه راغلل بیا د زلزلې په منځ کې راغلي په دې وجه انفراسټرکچر چې دی هغه لږ په ځینې په غریز علاقو کې چې دی لږ ډسټرب شوی دی نو هغه روان دی. خو د انرولمنټ پالیسي سره د ګورنمنټ او د ډیپارټمنټ سالانه چې زموږ کم کمپین کیږي اوس هم زموږ د 20,000 نه زموږ زیات لکه موږ خپل انرولمنټ انکریز کړی دی.
د ضلع سواد تعلیمي ادارو کې خودونکي او غیر دولتي ټولنه وایي چې ټوله ضلع کې سکولونو کې بعض مشکلات داسې دي چې هغه په اسانه حل کېدای شي لکه د صفایي، پاکو اوبو، د ودانو ساتنه، ماشومانو ته ویډیا کتابونه ورکول. کچري په دغه عمل وکړي شي نو د جنکو په سکولونو کې 300% پورې زده کوونکي زیاتې دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ته کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي چې له تیرو 30 ورځو راهیسې په احتجاج دي خو انتظامی چارواکي د ستونزو د حوالي لپاره ګامونه نه پورته کوي. دوی په سیمه کې تعلیم او صحت د اسانتیاو د انټرنیټ بحالۍ او د سړکونو جوړولو غوښتنه کوي. بلخوا له سیمې څخه د قومي اسمبلۍ منتخب استازی وایي چې د بنیادي اسانتیاو او انټرنیټ لپاره به لاړوند د چارواکو سره خبرې کوي. نور معلومات د اشتیاق مسید پر راپور.
د شاول احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په براکښې ویایي.
زه خانه جانیا یا باد خیلیا سر خیلیا دا درنه چې روانه کړی دو دای په دغه نوم روانه کړی دو چا تحصیل هم داسې ویلور دی په نیمایي کښې هغه هسپتال هم داسې ویلور دی ډاکټر هم نشته اس کولینه هم داسې ویلور دی ټیچرون هم نشته دی چې کما د روډین هم په نیمایي شې پوتې دی جوړول یې نشته ټکادور یې نشته دی چې روډ نشي جوړ دی میشې کما د اې څابودي نشي روتللی پاچې څوک روتلی نشي تکلیف ته خورېدو
د شاول احتجاجي درناک نو د سیمې دوه نور مشرون ویایي چې حکومتي چارواکي دا د دوی وشتنې پیرا کولې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کی.
دمو نوم دا ملک شیر عالم نن دا درنا چراونه دو داس بانو نه ها مسرونه علما کرام دا په متفقه باندې دا وطن نه کومینا چې کیما درو چک شوی دی یا دغه چې کیما مطالبات چې پاشه روډ دای پاشه هسپتال دای پاشه تعلیم دای پاشه نتورک دای پاشه سروې دی دا ټول ضرورتینه دی میش دی ای دا پر ودا خبره ته میر انتظار کوي قایس صاحب ڈی سی صاحب یا د میر ایم این ای ایم پی ای یا وزیر اعلی صاحب یا د میر گورنر چې د ډی خانه تعلق لري یا دغه په دا باندې اکشن نه وخاص یقینا خبره دو چې میر مجبور شي لامه حاله لامه حاله د میر نه داسې چاره وسی چا د حکومت پورا ها د قومیت پورا د مسجد د پورا ش نه وي.
د مونم سجاد دای د تحصیل شاول سره تعلق لره په ټول وزیرستان شي نتورک شته دای خو د میش په علاقې تر وسه پر نتورک بحال نه دای د میش تحصیل بلډینګ جوړ دای هغه تر وسه پر نوټیفیکیشن نه دای جری شوی او په هغه نه ورسته د میش د ډانګ کورې چې کیم سروې شوې دی په 2017 ش سروې شوې تر وسه پر هغه په ډی سی دفتر شي شي دی هغه تر وسه پر اپلوډینګ نه دای شوی او هغه پرو شوې نه دی. نو د حکومت راه دا درخواست دای چې د میش د کیم مطالبه د جایزه مطالبه دی نو می حقوق په درنه باندې ها غوړی په احتجاج باندې وه غوړی.
ماشال ریډیو چې د شاول احتجاجي درنه وشتنې د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخه تکشه شوې هغه په ځواب کې وویل
د انګوراټي بارډر باندې د چمن بارډر باندې د تایور چې کیم دی کولا وول فلان مشته مشکل دی نو ان شاء الله تیرا پیرو د مش کوشش وی چې هغه شي چې دا نو غوند بارډر دی او پتا کې ز بالکل غوړ ما چې بارډر د سټ وی نو او زه مخکې د سی ام سره او پدام د مش غول ها کی کوشش وته کی دوم نمبر د موبایل نت ورک کیم دی 3G 4G په دغه باندې مو میټینګ شوی دی کلا غوا د سره کړی دو شاول ته د پروز بالکل ټاور تا ور کاوه هان نو لس ټایم وخی پلا ټاور
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول احتجاجی درنے مشرون مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چتر سمرا پر حکومتی چارواکیو دے دوئی شپیج وشتنے مانلیے پیراکڑی نوی تراغی وقت پر وہ دے دوئی احتجاج راون وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو شاول سویلی وزیرستان.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوردونکو سره د یو ځانګړي راپور ته د پېښور ایڈورډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړی اداره ده چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. د ادارې په 13 یو پیړۍ کې د سیبي د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی. په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یو یې د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دې ځانګړي راپور کې په 13 یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایڈورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري د ایڈورډز کالج پیښور پښتو سوسایټي په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټي د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقي محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفه استادو نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دوی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډېر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیریدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخیستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې د سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره دوی سره تیر راتلو په هغه والد سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته د پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز از سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروتھ لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملو نو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کوو. نو غنی خان خو به ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د 1980 لسیزه وه چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعرې او د موسیقي محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمېر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
په دغه موقع باندې بیا بله غټه خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو وي ابو وي خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي خو دغه بتیم چې دا غټ دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو سامنے سندر شرابو دادو زخ دے کو انعام دنیا
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او دې په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرېښودی دی. د څو کلونو نه مونږ یو کلتوري میله هم په ایډوردز کالج کې کوو چې په هغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د هغې د کلتور چې کوم ارزښتونه دي یا د هغې کوم مظاهر دي د هغې یوه پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په هغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبریال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وړومبی افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر وټاکه او دغلته د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړي دي.
زمونږ زلمی او پیغلې الکان جنکۍ نوې نسل د پښتو سره ډېر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ویل چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډېر روښانه شي، نو موږ وړې وړې مشاعرې د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثې کول، علمي مباحثې په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایډوردز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایډوردز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.
خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تاندې هیلي
د هری جمع او اتوار پورس له مشال راډیو سره.
مشال